د مازدیګر شپږ بجې شوې ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزن ریاست نوري یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې راتلونکي دوشنبه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر وایي د پاکستان د استخباراتو اداره او د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هیواد له سیاسي او امنیتي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او په دې هیواد کې ناامنیو ته لمن وهي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو د اعلان نیټه د سرطان میاشتې شپږ سمه وشوه. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو دوه کاندیدانو نن د یو نامه په منځګړیتوب په جلا جلا توګه د نړیوالې ټولنې له لوړپوړو استازو سره ولیدل، او د عراق لومړي وزیر نوري المالکي هغه سنی اسلام پاله ډله چې د عراق او سوریه په اشغال شویو برخو کې د اسلامي دولت جوړېدو اعلان کړی د ټولې سیمې لپاره ګواښ بللی. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهور ریاست دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج به د سرطان میاشتې په شپږ سمه نیټه اعلان شي. ټاکل شوی وه د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج نن چهارشنبه اعلان شي، خو کمیسیون وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره د لومړنیو نتایجو اعلان ځنډولی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن د یو خبري کنفرانس پر مهال د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډیدل د انتخاباتو د لا ښه شفافیت په هدف په دیش ولایتونو کې د 1930 محلونو رای د بیا څېړنه وبلل. شغلی نورستانی زیاته کړې چې په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د دواړو کاندیدانو غوښتنو ته ځواب ویل سوی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د تیرو انتخاباتو دوه کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد سی په جلا جلا توګه د نړیوالې ټولنې له لوړپوړو استازو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې لیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې په یو اعلامیه کې راغلی چې د دغو لیدنو زمینه د یونما لخوا برابره سوې ده، او د انتخاباتو په اړه د روانو موضوعاتو په هکله پکې خبرې شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال ابراهیم رحیم پور سره کتلی او د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې ورسره کړې دي. د جمهور ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د ایران د جمهور ریاست د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان د ولسمشر دواړه دورې انتخابات شبللي او ټینګار کړی چې د بریالي کاندید سره به خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. ولسمشر کرزی هم په تیرو کلونو کې د افغانستان سره د ایران د همکاري مننه کړې او ایران د افغانستان یو ښه ګاونډی او دوست بللې. شغلی کرزی ویلي چې په تیرې ولسیزه کې د افغانستان یو لاستراوړن نه دا و چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول ایران سره خپل اړیکو ته پراختیا ورکړي. ډاکټر سوید د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي په روانه میاشت کې خپلې دندې ګوښه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل جیمز ډابنز په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د کوششونو په لومړي خط کې ځای درلود او د خپل هیواد لپاره د افتخار ډک کارونه کړي دي. جیمز ډابنز پر داسې مهال تقاعد کوي چې افغانستان د انتخاباتي لانجو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. ټاکل شوی د جیمز ډابنز مرستیال دانیل فیلمنت د ځای ناستې وټاکل سي. د عراق لومړی وزیر نوري المالکي هغه سنی اسلام پاله ډله چې د عراق او سوریه په اشغال شوي برخو کې د اسلامي دولت جوړېدو اعلان کړی د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ بللی دی. المالکي نن په خپله اونیزه وینا کې ویلي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا د خلافت اعلان په سیمه کې ټولو هیوادونو ته یو پیغام رسوي چې وایي تاسو اوس په دې سرې کرښه کې داخل یاست. مالکي ویلي په عراق او نور ګاونډیو هیوادونو کې به هیڅوک له دغو پلانونو خوندي نه وي. د عراق او شام اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي لخوا په یو غیز پیغام کې چې پرون خبر شوی د نړۍ پر ټولو مسلمانانو ژغ شوی چې د دوی د ډلې لخوا نیول شوی سیمه توارسي او د یو اسلامي دولت جوړولو لپاره او جنگیږي. د غشتنه داس مهال شوی چې د عراق د نوي پارلمان لمړنۍ غونډه د یو نوي مشر د ټاکلو لپاره لموافقه پرته پای ته ورسېده. بلخ د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د یو فلسطینی تنکی ځوان وژنه شرمون کوي عمل بللی. دغه عمل ته ظاهرا د هغه دریو اسرائیلي تنکی ځوانانو د وژنې په مقابل کې د غچ اخیستونکو بریټ پسترګا کتل کیږي چې د جون پر دیشمه یې مړی و موندل سو. نتنیاهو پر خلکو ټینګار وکړ چې قانون په خپل لاسونو کې ونخلي او د ارامتیا د خوندي کولو غوښتنه وکړه. د دغه شپږ کلن فلسطینی ځوان وژنې په ختیځ بیت المقدس کې شخړې راپورته کړې دي. راپور نوایي دغه ځوان نن سهار تښتول سوی او خلکو لیدلی و چې په زور یې موټر ته پورته کړ. د بیت المقدس شاروال د غمل وحشانه او ویرونکو بللې. تر دې وړاندې د اسرائیل لومړي وزیر ویلي و چې د دریو اسرائیلي ځوانانو قاتلینو ته سزا ورکوي.
کوم شایع شوتف بخطیفه او ورڅخ
د وی هر هغه څوک چې په دې اختطاف او قتل کې شکیل وي عواقب به یې وویني. موږ به د هغو تر ختمولو پورې آرام نه کښینو. دا مهمه نه ده چې هغوی چیرته د پټېدو هڅه وکړي. موږ به ورسېږو حتی که وخت هم پرې تېر سي. نوموړي دا خبرې د دغو وژل سوي ځوانانو د ښخولو تر مراسمو وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړه. د هانګ کانګ پولیسو هغه سلګونه اعتراض کوونکي له مظاهره راګرځول چې په دغه ښار کې د لا ډېرې ډیموکراسۍ غوښتنه کوي. دا د چین د کمونست ګوند لپاره یوه مستقیمه مقابله ګڼل کېږي. دغه اعتراض کوونکي نن سهار د ښار په یوه مرکزي څلور لاره کې راټول سوي وو چې ډېری یې په وهلو او چیغو ترې لرې کړای سوه. تر دې یوه ورځ مخه هم لاریون سوی وو چې د تنظیمونکو په خبره یې شاوخوا 1500 کسانو ګډون پکښې کړی و، خو پولیسو دغه ګڼه ګوڼه نږدې 100,000 ته ورسوله. دغه اعتراضونه چې تر ډېره د زده کوونکو لخوا سوي له 1999 کال راهیسې چې د بریتانیا دغه پخوانۍ مستعمره هانګ کانګ بیرته د بیجینګ په کنټرول کې راوستل سوه، په دغه ښار کې د کمونیست رژیم پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. او د امریکا نړیوال فضایي سټېشن ناسا په فضا کې د کاربن دای اکساید د غلظت معلومولو لپاره څېړنه پیل کړې ده. دغه ماده د ځمکې په اتموسفیر کې د تودوخې د ډېرېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. دغه سټلایټ په د دوو کلونو لپاره د ځمکې له سطحې 500 کیلومتره لوړ خپل مسیر ته دوام ورکوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې راتلونکي دوشنبه به د ولسمشري د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش نمودن آرای صندوق های 1930 محل رای دی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را به تعویق انداخت.
د افغانستان جمهوری ریاست چارواکي وایي نوی ولسمشر ته د واک سپارل به په خپل وخت ترسره شي.
موږ ډاډه یو چې په خیر د تحلیف مراسم به د اګست په 2 یا د اسات په 11 ترسره کیږي او نوی رئیس جمهور به په خیر د کار واګه په خپل لاس کې اخلي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر وایي د پاکستان د استخباراتو اداره او د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هیواد له سیاسي او امنیتي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او په دې هیواد کې ناامنۍ او تلمن وهي.
مرحله اول، مرحله دو، جنجالای سیاسی، خلای قدرت، باز از این موقعیش است که اینا بتانن فشار بیارن، بعضی نقاط افغانستان و دست طالب بتن.
پنړیوال موضوعاتو کې د عراق د ورسته سیاسي او امنیتی وضعیت له حاله مو خبره ول. ازادي راډیو سره اوسه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي. احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات بریالي وبلل او ویل چې له تېرې ورځې راهیسې د 1930 محلونو چې په 30 ولایتونو کې دي د رایو شمېره له سره پیل شوي او په دې خاطر د انتخاباتو ابتدایي نتیجه ځنډوي. تفصیل له کابل رحمت الله افغان پرپور کې.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړنی نتایج د چهارشنبه په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کار یې راتلونکي دوشنبه ته ځنډولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته وویل لومړنی نتایج په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف ځنډولی دي.
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تفتیش
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 30 ولایتونو د 930 محلونو د رایو د سیړلو په خاطر د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلو اعلان وسنډو. سو د جمهوریت ریاست دویم پړاو انتخاباتو شفافیت په بشپړ ډول تضمین شي. ان شاء الله د دوشنبه ورځ د روان کال د سرطان په 14 به اعلان شي.
خاغلی نورستانی زیاته کړه تیر ورځ د 30 ولایتونو د 930 هغو محلونو رای شمیر له سره پیل کړي چې د انتخاباتو په ورځ زیاتې رای پاڼې ورغلي وي او د شمیرنې بهیر ته یې له اټیفا او فیفا سربیره د دواړو کاندیدانو ناظرین هم وربرلي. هغه وویل د محلونو رای شمیرنې ته د اشرف خانی ناظرین ورغلي، خو د عبدالله د ناظرینو په اړه معلومات نه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چې د انتخاباتو له کمیسیون سره یې اړیکې پرې کړې د دغه کمیسیون لخوا د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځان هرکلی کوي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مشر نصرالله بریالی ارسلایی وایي
کوم اعلان چې نن د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه وشو چې نتایجو اعلان دوی وځنډوو نو د دې نه استقبال کوو. د جمهور رئیس د معاونینو لخوا نه ځینې کوششونه روان شوي وو چې د دواړو ټیمونو ترمنځ هم خبرې وشي. داسې وعده وه چې د تحول او د تداوم ټیم لخوا به زموږ د تخنیکي هیئت سره کښېني. څو شېبې وړاندې موږ ته د هغوی لخوا نه احوال راکول شو چې نظر په ځینو مسایلو دوی نن ونه توانېدل چې موږ د پلاوي سره کښېني. د دوی پلاوی
د عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د انتخاباتي لانجې د حل په هدف د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې روانې دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د انتخاباتو له مهالویش سره سم به د انتخاباتي پروسې کارونه پرمخ ځي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانوي. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروستي نتایج د سرطان په 1 نیټه اعلان شي.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن په کابل کې وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه نن اعلان شي د راتلونکي دوشنبې په ورځ اعلانوي. همداسې بله کابله د ولسي جرګې غړي شکر بارکزی را سره ټلیفون په لیکه دی. شکر بارکزی، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه مهرباني.
بارزه صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چې تر اوسه پورې د تحول او تداوم له ټیم سره له خبرو کولو ډډه کړې وه او دغه راز د انتخاباتو له کمیسیونونو سره هم همکاري قطع کړې ده، د لومړي ځل لپاره وایي چې غواړي د اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم له ټیم سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دغه لانجه به د انتخاباتو د کمیسیون د کار په نتیجه کې هواره شي او که له سیاسي پلوه، یعنې د خبرو اترو له لارې؟
زمون کله وکړم دا چې تخنیکی ستونزې د تخنیکی لارو نه حل شي. یعنی که چېرته بیا شمېرنه شروع کیږي او په 1910 محلو کې اراو بیرته تفتیش کیږي، نو دا په خپله یو تخنیکی موضوعي چې د پروسې سره او د شفافیت براوستو سره خامخا مرسته به وکړي. او د دې تر څنګ کوم ناسته چې غوښتل شوې وه د ولسمشرۍ د لومړی معاون په منګریتوب باندې هغه ته د تحول او تداوم ټیم هم لبیک وایي، ځکه چې دا دواړه ستادونه طبیعي خبره ده چې یو بل سره کېبني او خبرې به وکړي. خو یو شی چې تر اوسه پورې حداقل د ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم د خواته خویل شوی دی چې دوی ویلي چې موږ ناستې ته حاضر یو، خو کوم هغه حکومت چې هغه سهامي شرکتي او یا هم د مصلحتو پر بنسټ باندې جوړ شي هغه موږ ردو د اصل نه. نو ډاډه یم چې تخنیکي ستونزه که چېرته حل شي، قناعت حاصل شي، معیارونه په پام کې ونیول شي، قانون تر پښو لاندې نه شي، افغانستان د انتخاباتو ستونزه چې کوم د ډاکټر عبدالله صاحب د ټیم د خوا ته جوړه شوې ده د حل لاره به پیدا کړي.
بلې، بارګزه صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دواړه ټیمونه ډېر سره لري دي، په دې معنی چې اشرف غني احمدزی وایي چې دوی نه غواړي یو سهامي شرکت جوړ کړي، د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا په درغلۍ ټینګار کوي او وایي چې انتخابات باید شفاف وي، پاک رایې باید پاک شي. دومره چې دواړه ټیمونه سره لري دي، څه فکر کوئ چې ایا دا به څوک وکولی شي سره نږدې کړي او په کومو مواردو کې به دوی سره بالاخره یوې مشترکې نقطې ته ورسیږي؟
مننه. هیرم نشي چې بل هر یو کاندید نه مخکې د تحول او تداوم مشرې وویل چې راشه لاس سره ورکو او هیڅ یو تقلبي رایه هم پرې نه دو چې د چا په ګټه باندې حساب شي. خو متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک حاضر نه و چې دغه خبرې ته لبیک ووایي او داسې یو میکانیزم جوړ شي په هغه کې تقلب مطرح نه شي. او نن سبا چې کوم اسنادونه ووته، کوم خبرې وشولې او کومه قاطعه د رابطه د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم چې بالاخره د دوی غوښتنې همدا وه چې شفافیت دې رامنځته شي، رایې دې بېرته وشمېرل شي، د هغو لپاره د تحول او تداوم ټیم په ورین تندي د هغوی غوښتنې ومنلې. مګر یو شی چې ټیمونو ته که د منلو وړ وي او نه، بلکې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی، هغه ډېر تاخیر د نتایجو په اعلان باندې دی. د افغانستان اساسي قانون حکم، د افغانستان د انتخاباتو د قانون حکم او هغه طرزالعملونه چې د هغه پر بنسټ باندې افغانستان خلک انتخابات ته لاړ، هغه ته باید رناوي وشي دوه هغه باید ومني
بلګزه سبيان تاسو په دې کې شک کوي بلې ان تاسو بیا هم په دې کې شک کوي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به په خپل وخت اعلان نشي او نوې ولسمشر به په خپل وخت لوړه ونکړي
دا افغانستان نور دې ته وخت نه لري چې د هر یو خواست په خاطر باندې یو ملي پروسه وزندي د دې ځلې خامخا به هر شی په خپل وخت باندې اعلانېږي او که چیرته دا ځلې وزندېږي نو ټول دې په دې باندې پوه شي چې د دې مقابل طرف به د افغانستان هغه ملي خلک چې نه غواړي چې افغانستان بحران ته لاړ شي تر ننه پورې متاسفانه تهدید د بحران د نورو ادرسو د خواښوه که چیرته دغه ملي پروسه د ځانځاني په خاطر باندې او د ځینو غوښتنو په خاطر باندې تر پوښتنې لاندې لاړ شي نو فکر کوم پایله به ډېر هغه ټیمونو لپاره به دي چې د دغې بحران سبب شي.
ډېره مننه د ولسي جرګې غړي شکریا بارک زیو چې د انتخاباتو د لانجې په باب له موږ سره نظر شریکو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن وویل چې د انتخاباتو د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ اعلان کړي. ټاکل شوی و چې دغه نتیجه نن اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هم د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي نوی ولسمشر ته د واکس پارل به په خپل وخت سره شي. په داسې حال کې چې ارګ د نوی ولسمشر د لوړې د پرځای کولو لپاره تیاری نیسي، د نوی ولسمشر د غوره کېدو لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه لاندې حل شوې. له پلان سره سم د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو نتیجه باید نن اعلان شوې وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل وویل چې د دیرشو په دیرشو ولایتونو کې د څه باندې 1900 محلونو د رایو د بیا شمیرلو او د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ اعلان کړي. له بل خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم تیر شپه له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا چې دواړو لورو پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، جان قال کوزي د ولسمشر کرزي د دفتر له رئیس عبدالکریم خورم سره مرکه کړي او لومړی تری پوښتنه کړې چې ولسمشر کرزی او جان کیری په کومو مسلو خبرې وکړې. ښاغلی خورم په ځواب کې وویل
د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزیر تیر شپه نو وخت د افغانستان په وخت د افغانستان جمهور رئیس ته زنګ وایل او په ټلیفون باندې خبرې وکړې او د افغانستان د جمهور رئیس نه وختونه وکړه چې خپل نفوذ نه کار واخلي او تستونځي چې د انتخاباتو پروسه کې پیدا دي دغه حل کړي ترڅو چې د کاندیدانو ټول تشویشونو ته ځواب وویل شي.
د جمهوریت ریاست ځواب څه چې نه دی مساله کې بدوی حتمان منځګړتوب کوي یا به د موجودو قوانینو لمخه دا مشکل حل شي په نږدې وخت کې.
د افغانستان د جمهوریت ځواب دغه و چې افغانستان سرحد الله په اړه برخه کې خپل مؤسسات او قوانين لري او هر څه باید دغه قوانینو په چوکاټ کې حل شي تر هغه ځایه پورې چې بیا د نورو تشویشونو د محترم کاندیدانو د تشویشونو پورې ارتباط پیدا کوي هغه په افغاني طریقې سره ان شاء الله په داسې وتفاهم چې د ټولو تشویشونو رافوي افغانان به خپل ټول هڅه کوي چې هغه حل کړي نور نو د خو رڼا او شفاف انتخابات او هغه تخنیکی اخ هغه باید ما د خپل قوانینو په چوکاټ کې د خپل ماغه مربوطه مؤسساتو د طریقه حل شي.
جمهور ریاست ویل چې د غسپد ویم د نوی منتخب جمهور رئیس د مراسم یا د لوړی د پرځای کول لپاره ټول ترتیبات نیول شوې دي او د څباندې څلوېختو هیوادونو مشرانو ته بل لیکونه استول شوې دي. ان تاسو پوره درمنه استئ چې دا انتقال به په خپل وخت وشي که څنګه؟
ان شاء الله موږ ډاډه یو چې په خیر دا د تحلیف مراسم به د اگست په 2مه یا د اسات په 11مه تر سره کیږي او نوای رئیس جمهور به په خیر د کار واګه په خپل لاس کې اخلي او د افغانستان خلک او خصوصا د دوه محترم کاندیدان دوی هم د افغانستان خواخوږي او وطن دوسته خلک دي او دوی به هم په هیڅ صورت پرې نه ږدي چې دا مسله لانجمنه شي او هر څه به انشاءالله حل شي او دا مراسم به ترسره شي.
د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم خو غلی خورم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر شپه افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې د انتخاباتو د لانجې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او له هغې وغوښتل چې د دغې لانجې د هواري لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. د افغانستان د اکثر ولایتونو خلک هم د انتخاباتو د لانجې د ژر پای ته رسېدو او د نتایجو د اعلانېدو غوښتونکي دي. د فراه له اوسېدونکو سره هم همدا اندېښنه موجوده ده.
زه ایمال بارک ده فراه د ولایت اوسېدونکي. دا نتایج په موږ په اقتصادي وضعیت باندې ډېر اغېز لري او مشکلات موږ ته ستونزې رامخته کړي دي. دغه نتایج ژر د ژر اعلان سي، ټولو شهروندان سوای چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
فراه یو مرزي ولایت دی او خلک یې اکثرا په زراعت باندې بوخت دي او یو تعداد یې هم په تجارت باندې بوخت. خلا ده په اصطلاح د قدرت بوای یا اقتدار ووایو، دا خلا باید هر څه ژر تر ژره په اصطلاح ورکسی او رئیس جمهور نوی رئیس جمهور د نوی پلانو سره راشي تر څو چې کاروبار خلکو ته پیدا شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو د پاکستان استخباراتي اداره او د ایران سپای پاسداران انقلاب زوک د افغانستان پر روانو جګړو او ناامنیو کې دخیلو بلل. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د انتخاباتو اوسنۍ لانجې ته په اشاره وویل چې د ایران او پاکستان استخباراتي ادارې له دې وضعیت څخه د ځان په ګټه کار اخلي او نه غواړي چې افغانستان باثباته شي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داود د بهرنیو عسکرو د ملاتړ کمیدو ته اشاره وکړه. ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د کمیدو بدل ته هیڅ فکر نه و شوی. د دفاع وزیر بسم الله محمدی هم د هوایي ځواکونو نشټوالی په روانو جګړو کې د افغان پوځیانو د کمزورتیا یو دلیل وباله. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران نن په هلمند او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او ناامنیو په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو. سفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د پاکستان ISI اداره او د ایران سپاهي پاسداران په افغانستان کې لروانو جګړو او لانجو څخه په خپل ګټه کار اخلي. د دغه ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه پرز د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل د پاکستان ISI اداره په هلمند کې جګړو ته لمن وهي او غواړي د خپل ځان لپاره د یوې جنگي ساحې په توګه کری کار واخلي. خغلی نبیل زیاته کړ د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران ډله په افغانستان کې د انتخاباتو لرمنځ شوې لانجې څخه د ځان په ګټه د استفادې لپاره لا لوړان دي پلانونه تر کړیو چې اوس یې عملی کوي.
شش ما پیش از انتخابات ما شما هم ما می تحلیل داشتیم چې انتخابات میره به دوري دو.
لا انتخابات شپږ میاشتې مخکې ټول په هدل چې انتخابات به دویم دور ته ځي. نو پاکستان ISI او د ایران سپای پاسران په دې په هدل او تحلیل درلود چې توستون زبره منسته شي. پاکستان همدا تحلیل درلود چې د انتخاباتو لومړی پړاو دویم دور سیاسی لانجې د قدرت خلا، نو همدا یې موقع وبلله چې وکولای شي د فشار په راوړلو د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته پلاس کې ورکړي. کله چې سیاسي لانجې وي د واک خلا وي، نو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې دوی په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو په پراخولو کې لاس لري.
کغلی نبیل ویل پاکستان د افغانستان په شمال ختیځو ختیځو او جنوبي سیمو کې په جګړو کې لاس لري او له خپل هیواد د افغانستان پر ضد جنګیالي ورستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داود زید د دې ترڅنګ چې د گاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې تورن کړی چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر پروسه انتقاد وکړ.
یو کال وړاندې 150,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې وو او د افغاني پوځیان شمیر هم 400,000 وو چې ټول 550,000 پوځیان کېدل. سږ کال 150,000 قوي بهرني پوځیان عملا د جنگ له صحنې نه وځي. د همدې 150,000 پوځیانو بدیل څه دی؟ دښمن په خپل ځای دی. دښمن قوي پاتې او 150,000 بهرني پوځیان وځي. بدیل ته مو فکر کړی وو؟ هیڅ فکر نه وشوي. نو دا یو ناسم انتقال او یو بی وخته انتقال وو.
انتقال بی وخت.
خغلی داود زی ویل پاکستان غواړي په هلمند کې پروانې جګړې کې پلاسترلو سره خپل هغه ستراتیژي تطبیق کړي چې ویلی وو د افغانستان ځینې سیمې باید طالبانو ته ورکړل شي. لبلې خوا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د ولسی جرګې د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملي اردو د هلمند په جګړه کې لازم اقدامات نه دي کړي، وویل ملي اردو یوازې له پیاده قواو کار اخلي، هیڅ مجهز او پرمختللی هوایي ځواک نه لري. د غونډې پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر ولسمشر کرزی غږ وکړ چې اجازه ورکړي څو پروانو جګړو کې د بهرنیو پوځیانو پوځي الوتکې وکارول شي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په داسې حال کې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د هلمند په څلورو ولسوالیو د لوګر په ازره او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي او پر پوځیانو سربیره ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتی ده.
د نام نیو پترس کې د غراز نن کابل یو ځل بیا دی ځانوژن کې حمله شاهدو په کابل کې د افغانستان د هوایي ځواکونو پر موټر نن ځانوژن کې حمله ته په پام سره چې لکتر لگا ته نه پکې ووژل شو او پلسګونو نور ټپیان شول. د دفاع وزارت وایي له سخت اقدامات سره سره د دې وزارت پر کارکونکو د انتحاري حملو مخ په بشپړه توګه نه دی نیول شوی. د دفاع وزارت ویان په دې اړه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې جزئیات د نسیم شفق په راپورټ کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د یوې جوړې شوې تګلارې له کارولو سره سره نه دي توانېدلی چې د دې وزارت د کارکونکو پر نقلي وسایطو د انتحاري حملو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې د ځینو پلانونو په عملي کولو سره د دې وزارت پر کارکونکو انتحاري حملې کمې شوې خو په بشپړه توګه یې مخه نه ده نیول شوې. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو پر یو بس موټر له انتحاري حمله وروسته ازادي رادیو ته وویل چې د انتحاري حملو مخنیوي اسانه کار نه دی. دی وایي له هغو تګلارو نه چې دفاع وزارت مخکې اعلان کړې وې ګټه اخیستل شوې او لا هم کارول کیږي، خو له بدمرغه په بشپړ ډول د دې ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ، د حملې په دې وروستیو کې ډېرې کمې شوې او موږ هڅه کوو چې له ټولو هغو لارو چارو نه کار واخلو چې د دې حملو د مخنیوي لپاره مرسته کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د دې وزارت د کارکونکو او افسرانو پر نقلي وسایطو د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره مهمه تګلاره جوړه کړې. د دې وزارت د افسرانو په بسونو کې د یو وسلوال ساتونکو حضور، د ځینو افسرانو لخوا د ملکی جامو کارول او په ملکی موټرو کې تګ راتګ د دې تګلارې اساسي برخې وي. خو په کابل کې د چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو پر بس انتحاري حمله چې د جنرال عظیمی په خبره د دې وزارت اته تنه منسوبینی ووژل او ډیر لسی ټاپیان کړل او له دې وړاندې ځینو حملو دا وښوده چې دا تګلاره ډیره ګټوره نه ده تمامه شوې. د پوځي چارو سیډونکو جنرال عتیق الله امرخیل هم دا ډول تګلاره بې ګټې بولی او وایي چې د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره باید درې مهم اقدامات وشي.
ضرورت دیدی ده چه پا اول از زمانگ استخباراتی او کشفی ارگانون اخر دیر تقویستی تشریک مسایی بی اردو، پولیس، امنیت موابن که دیر قوی بی زمانگ امنیتی قواتون از داست نفوذ ولری چه حال تا خلق لدو سر همکاری او دو ترافرون ورکا تی دقل تنن داست مسایل پیشی گی.
سیرون کی ویی چه افغان امنیتی زواکونو تر دیر تلفات دا سرک غاری دا ماینونو پا چاودنو او انتحاری حملو کی اوڑی.
خبری مجله اوري
او سمې ونړي واره موضوع دی. راغ صدر اعظم نوري الملك د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسله وال ډلې یا داعش لخوا د اسلامي خلافت اعلان د ټول سیمې لپاره ګواښ بللی دی او ویلي دی چې د سیمې ټول هیوادونه په سره کرښه دي. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
د عراق صدر اعظم نوري الملكي په خپل ونيزه وینا کې ویل د داعش لخوا په یو ورخیزه توګه د اسلامي خلافت اعلان د ټول سیمه هیوادونو ته د خبرداري دی چې تاسو وستا یو سری کرخي په منس کې
دولت الخلافه اليوم والتي هي
الملكي ويدا داعش لخوا د اسلامي خلافت اعلان د سیمه هیوادونو ته یو خبرداري دی چې تاسو له سری کرخي بهر نه مخکې د داعش وازی د عراق او شام د اسلامي دولت خبرې کولې، خو دوی وسته اسلامي خلافت خبره کوي چې ټول سیمه ته اشاره ده. هیڅوک دا فکر نه کوي چې د عراق سینې برخې له دې خطر خوندې دي او ګوندان هم دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی به د دې ډلې له پلانونو خوندې وي. دوی د عراقي ځواکونو او د طالبانو جنگیالیو د سړوتیا له کبله ماتې کوي. د جولای په لوبړی نیټه په انټرنیټ کې په یو خبر شوی صوتي پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د نړۍ لټولو مسلمانانو څخه وغوښتل چې د ترولکی لاندې سیمو ته ورشي او د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره د مبارزه وکړي. الملکی په خپل ونی زوینا کې د عراق د نیمه خپلواکي کوردستان سیمه د چارواکو هغه اعلان هم رد کړ چې وایي د داعش د ورستی پرمختګ سره دوی هم په هغه سیمو کې په خپلواکه توګه کنټرول ټینګوي چې نیولې دي. نو مولدا نیمه خپلواکي کوردی سیمه ورستوي اقدامات ته په اشاره ویل هیڅوک د دې حق نه لري چې روانو پیخونه د خپل ګټو د تحمل لپاره کار واخلي. کوردیز واکونو ویلي دوی په کرکوک او شاوخوا کې پر هغه لنجمنو سیمو ولکټینګ کړی شي. عراقیز واکونو ترې پشا شوی د کوردانو په وینا دوی غواړي د تیلو دا بډای سیمه د داعش د وسلوالو لاستونه غورځيږي. د عراق د نیمه خپلواکي کورد میشتې سیمې مشر مسعود بارزانی د سه شنبه په ورځ ویل پلان لري چې په څو میاشتو کې له عراق څخه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړي. له بی بی سي سره په یوه مرکه کې بارزانی وویل عراق دا مهال په عملي توګه ویشل شوی او دا د کوردي سیمې د خپلواکۍ په اړه د ټول پوښتنې ښه وخت دی. نوموړي وویل دا ټول پوښتنې نیټه نشي په ګوته کولی، خو دا د څو میاشتو خبره ده. د عراق صدر اعظم نوري المالکي بیا په خپله وینا کې یو شمېر هغه کسانو ته د بخښنې وړاندیز هم وکړ چې د وسلوالو ملاتړ یې کړی. په عین حال کې د سه شنبې په ورځ د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ غونډه پرته له دې چې خپل مشر وټاکي پای ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سه شنبې په ورځ د عراق د پارلمان لومړنۍ غونډه مهمه وبلله، خو پر عراقي سیاستوالو یې ټینګار وکړ چې په ډېره چټکۍ خپلو کې